پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د هند له بهرنیو چارو وزیر سره همدا شیبه په نوې ډیلي کې په خبرو بوخت دی. وړاندې نوې ډیلي ته ورسو او له خپلې خبریالې د دې لیدنې کتنې تازه جزئیات درسره شریکوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
ناټو وایي افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کابل کې د چارواکو په وینا له توغندیو ډک یو کورولا ډوله موټر نیول شوی او ډاکټران وایي ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه. بشپړ خبرونه. له افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون پنجشنبه په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو.
سټولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دا ځواکونه د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د سک کال تر وروستۍ میاشتې پورې به دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې چې د خپل هیواد ته ستانه کړي. کابل کې د چارواکو په وینا له توغندیو ډاکیا او کورولا ډوله موټر نیول شوی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه موټر ښار ته پر لار قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی. د دغه موټر او توغندیو انځورونه هم رسنیو ته لیږل شوي خو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی عبدالله هند ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له دې وړاندې له صدر اعظم نریندرا مودي او د ملي امنیت له سرکار اجیت دوال سره هم کتلی دي. مودي په دغې لیدنه کې ویلي هغه سوله چې افغانانو ته د منلو وي هند ته هم د منلو وړ ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د فوټبال د غوري لیگ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او قبان هندوکش لوبډلې د سیالي ډګر ته کته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان لوبډله د و ګولونو په توپیر خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي. د سیمورغ البورس په ځای به لومړی ګروپ د دوهم ټیم په توګه نیمه پایلو به ته بریالی شي. خو داسې ښکاري چې د البورس چانس ډیر دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د امو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا ویروس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا ویروس یا کووېډ-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تېرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د خوالي احساس کوي او کولی شي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. د غو سرګندونو پر روغتیایي متخصصانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول. د قرقیزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي تیار دی چې له واکه لري شي. سورنبای جینیبویکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي دای تیار دی چې د قرقیزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لري شي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 14 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي شوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې شوې لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چیان د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرقیزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. او د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوال ورځ په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. دغه فدراسیون د معلوماتو پر اساس تیر کال په ایران کې لک تر لګه 251 تنه اعدام شوی وو او د سه کال په تیرو نه میاشتو کې 190 تنه اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې ایران ډیر تر قانوني او مرکشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورنو کسانو د لاسرسي امکان سکل اعدام سره د مبارزې د نړیوالو ورځ موضوع ټاکل شوی. دا هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دی نیول شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله پنوی ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې کوي. وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
کلونه کلونه جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم ته هیله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شروع سي.
په خوست کې هنرمندان د حکومت د همکاري هیله کوي. یو انځورګر وایي
مونږ د دوی څخه غواړو چې مونږ ته یو شخصي نندرتون جوړ کړي تر څو زمونږ اثر پکې خوندي پاتې شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12:30 بجو وروسته، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د هډوکو او مفاصلو پر دردونو د ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. د خبرونې په پیل کې نوی ډیلی ته ورځو. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر په نوی ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره په خبرو دی. عبدالله د سیشن بی پروس هند ته لاړ او له هندي چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې پیل کړې. له نوی ډیلی د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د دې خبرو په ارتباط تازه څه دي؟
ډیره زیاته مننه. بله، د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله دلی ته راغلی ده او دا اوس هم د ده او د هند بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره خبرې روانې دي. پرون ماښام ناوخته ډاکټر عبدالله راته وویل، د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا مشر، دا راته وویل چې نن به په دې موضوع د جی شانکر سره خبرې وکوي چې څنګه کېدای شي هند د خپل بهرنیو اړیکو له لارې نور هیوادونو سره خبرې وکوي او بل اخره په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکارۍ ته زمینه برابره شي. همدارنګه تر دې مخکې هم ښاغلي عبدالله فارون د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي ورسره ژمنه وکړه چې دوی له هغې سولې ملاتړ کوي د افغانانو د منلو وړ واوسي. ښاغلي عبدالله تر هغه دې کته وروسته د مازدیګر په وخت باندې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبریالانو ته وینا کوله او د هغوی سوالونو ته ځواب وایه. د ازادي راډیو سوالونو په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هیوادونو غواړي چې افغانستان سره د رقابتونو پر ځای د افغانستان سره د سولې پکې همکاري وکوي او همدارنګه دا وویل که چیرې په افغانستان کې سوله راشي په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي.
بله فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله لسیشن بیرا وروس لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بیلابیلو هندي چارواکو سره کتلی دي. کله چې 13 میاشت په 12 تاریخ باندې په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري پیل شوې، په لومړی غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم برخه اخیستې او په هغه غونډه کې د خبره کړې و چې هند د افغانستان د سولې په برخه کې دا اندیشنه لري چې دا سنشتي چې د افغانستان له خاوري پر راتلونکو کې د هند پر ضد استفاده وشي. دغه اندیشنې هم تر اوسه پورې په دغه خبرو کې مطرح شوې دي او که مطرح شوې وي، هندي چارواکو څه عکس العمل ښکاره کړی دی او یا څه خبره یې کړې ده؟
افغانستان اندیښمن دي. مګر تر دې وړاندې هم بیا تا هم ویلي وه چې بس صاحب چې کله افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې په دې معنا چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي دوی هر ډول خبرو ته له طالبانو سره آماده دي. طالبانو هم دا ویلي وه چې دوی هم آماده دي نه یوازې له هند بلکې ټول هغه هېوادونو سره د افغان سولې اړوند خبرې وکوي چې افغانستان سره مستقیمې اړیکې لري، همدارنګه افغانستان سره په ګاونډیتوب کې دي. دلته تر اوسه موږ د هندي چارواکو سره لیدلي دي، هغوی په همدې اړه ویلي دي چې دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، ځکه چې د دوی ګټې هم په افغانستان کې شته، که هغه اقتصادي دي او یا هم ټولنیزې. او دې ته هم اشاره درلودله چې له زیاتې مودې راهیسې هند له افغانستان سره په هره برخه کې اړیکې لري، په ځانګړي ډول د دوی دود او فرهنګي اړیکې ورته دي، نو غواړي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
مننه فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبریاله له نوې ډیلي له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د پوسټي نړیواله ورځ ده. په دې اړه د افغان پوسټي ستونزې او لست راوړنې په روانه خبرونه کې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل د سره شریکو. خو اوس د نجونو د مکتب مسله راخلو. په افغانستان کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت دی چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو هم تر اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زلې غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تاهیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړو او تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت انجونی دی، یعنی 90% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دولسو شاوخوا کې له قطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نه رضایت و، هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنها پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه هیجات سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. دا غزنی مرکز اړوند امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، د موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کېږي.
یوه سیمه ییزه موضوع راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د قرغزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا وکړي. سورنبای جنبیکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوشو معترضانو د نوې کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. سفی الله سنکزی راپور لري.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جنبیکوف په خپله ویبپاڼه لیکلي چې چمتو دی د نوې کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې کله چې په قرغزستان کې یو وار بیا د قانون حاکمیت ټینګ شو، چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جنبیکوف دا وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د ده آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهره چیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغزستان پارلماني ټاکنې یک شنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. د پایلو د منځنی آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړي. مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جنبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه ښودلې. مظاهرچیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی یې د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کوي. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبری لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یک شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا د هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست فرهنګیان د خپلې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دغو فرهنګیانو د هنر د نړیوالې ورځې په پار روانه اونۍ د خوست په ښار کې په یوه غونډه کې خپلې ستونزې او غوښتنې بیان کړې. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
خوستی فرهنگیان غوښتنه کوي چې حکومت د سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده رادیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یادې کړې.
په خوست کې د تمثیل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورایو په نوم فلبدیها شیرونه چې هغه د ځانګړې موسیقۍ سره وغږېد، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول دغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځ ورځ په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمېر خوسته او خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوی لزګونه آثار چې د هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنۍ کول ننداري ته خیول. خوسته انځورګر او خطاط روشان وایي:
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو تر څو زموږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي تر څو زموږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له 2 کلونو راپدې خوې زر لاسي او هنري تابلوګانې جوړې کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په شخصي لګښت خوست ښار کې د ښکلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي:
د مونو محمد اسماعیل زدران تقریبا چې زر آثار مې په 2 کلې کې جوړ کړي دي چې په هر یو آثار نه شپږ میاشتې 15 میاشتې 2 میاشتې وخت لګېدلی دی او په د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خطنویسي رسامي نقاشي میناتوري معماري یعنې مطلب دا چې په هر برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او 10 آثار مې جوړ کړي دي چې تقریبا 15000 روپۍ خرڅامه پکړې دي 1 لک روپۍ خرڅامه پکړې دي د په خاطر چې د خیس خلک ته هنر زه وښایم خطنویسي سره مینه محبت پوي شي د هنر کتو بسره مینه محبت پوي شي.
د نور هنرونو په خوا کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري بلکې پریمان مینه وال لري. سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي:
نور فون چرواکو نه مدا هیله ده چې هنرمندانو ته توجه وکړي. په هر بحث کې هنرمندان چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشته. فستیوال نه دی ته نیولې شوی دا سورځ نه دی ته شوی په دې هیله چې دا سورځ د هر وخت وي فستیوالونه دی هر وخت دا سورځ جوړ شي چې هنرمندان تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب وایي: دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپلې هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډېر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي. د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي. د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مکررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې.
نن د اکتوبر 9 نیټه د پوسټیل نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په 1998 کال کې د جاپان په توکیو کې د پوسټ نړیواله ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونمول شو. د پوسټ نړیواله ټولنه په 1994 میلادي کال کې جوړه شوې ده. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بی پلان کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د ارده چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې لخلکو بار بار پوښتنی وکړي.
بلې ما طرف زه د زوړ خار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې لامل له بایسکل ګچ اخلم خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 1.5 کال عمر لري. دی وایي لس کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړي د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوسټ له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوسټ رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي. خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو لوړاندې کولو او نرخ لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوسټ له خدمتونو راضی نه یم، ځکه وړاندې په 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم. زما یو ترور ځای دی، د هغوی اسناد دي. خاني خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. د دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانون یې یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ اته نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د یو کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانې شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس ښاروالۍ
د ښاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یوه مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملي کیږي او په دې اړه له لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوي ده.
د په خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو لاري او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو لاري ویشل کیږي. په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراختی او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو لاري انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیریدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډیر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان یزید سره په تماس کې يم. د روزګان او کندهار لوی لار د 1500 ورځو لپاره بند ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لاره رایله کړي. ټول مسلمانان ورونه په تکلیف دي، عاجزي او کوچنیان او ماشومان پر لارو ژاړي.
وروره دغه زمز د وایه دله دا کله دې سوایه دله سره کم مرستې هره کم شان غلي دې موږ دې ودا کړي که سلابو وړي چاښه وړي دا نور ته رسېږي موږ سوالا کې رسېدلې دي. ولې کورونه وشانې لوټې لوټې را لکړي د موږ ولا کېدلې ده. راځي چې د کابل جایات راستې ګوري دې وایه دله مستجې راکې مګر دا نور په خپل جمع سره راکې ګرځغلې دې وروره. سلام علیکم.
دا پکتیا ولایت دا سمکنه ولسوالۍ ناسته مې الله خلیمي ته در خبرې کوم. دا چې د میزان دیارلسمه نېټه په افغانستان کې د ښوونکي ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د هېواد ټولو ښوونکو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. الله تعالی دې د ټولو ښوونکو ته دا ورځ په خاصه توګه مبارک وي او ولسمشر اشرف غني ته غوښتنه لرو چې تا د ښوونکو سره ډېرې ژمنې وکړې. تا د ښوونکي یوه ژمنه هم عملي نه کړه. د ښوونکو ماشونه لوړ کړل او ملي ښوونکو ته د ځمکو نمرې ورکړې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تاسو خان سمسور لننګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته اندیشمن یو. عبدالنافی افغان لیکي دواړه لوري باید ژر تر ژره اور بند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبات چې یو ځای د سولې د خبرو پر میز ناشتي بلې خواته د جګړې زیاتې کړي څه غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغان سیاسیون باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي د سولې وسنی خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. له حکومت او طالبانو غواړو چې مخکنی تجربه تکرار نکړي. خپلواک صاپی لالشنګ نه لیکي د تیرو دوو اونیو جګړو په لسکونو کورنۍ مجبوره کړې دي چې محترلام ته کډه وکړي، او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د عبدالله هند ته سفر هیڅ ګټه نه کوي.